په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه غړې کې موزه احمد الله هم کوربایم، سلامونه او نیک هیلې مې قبول کړي. تروانی یو ساته خبرونه په لومبۍ نمایي کې په اسلام آباد کې د ځنې سرکاري ملازمینو د احتجاج، خیبر پختونخوا د قانون وزیر استعفا ورکول او پی ډی ایم حیدرآباد جلسې ترڅنګ ځنې نور رپورټونه په واوري، او په دویم نمایي کې به 19 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه اسرار العالم مومند یې درته وړاندې کوي.
بے زمین خبرنو سرٹ لکھی په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو وفاقي سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ ځنخته شوې. په کابل کې نن سهار 14 لکه تلګه 2 وجلو 5 نور چوبل کړي. په بارما کې خلک بیا په مظاهرو د بندیز خلاف ورجی کوي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو وفاقي سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ نښتي شوې. د مشال ډو خبریال وایي ځینې سرکاري ملازمین چې د خپلو تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کوي، پرون یې له وفاقي وزیرانو سره تر مذاکراتو ناکامه کېدو وروسته نن په اسلام آباد کې د درنې اعلان کړی و. په دې ترڅ کې چې کله مظاهره چیانو په شاهراهي دستور د پارلمان ودانۍ لور ته د مارچ کولو کوشش وکړ، نو پر ضد یې پولیسو کاروایي وکړه. پولیسو مظاهره چیان په کوتکونو ووهل او پر ضد یې اوښکې بیونکی ګیس وکاراوه. د دې په جواب کې مظاهره چیانو په پولیسو د کاڼو گزارونه وکړل. د مشهدو خبریال وایي چې پولیسو ځینې مظاهره چیان گرفتار کړي هم دي. ملخوا د کونو چارو پاکي وزیر شیخ رشید د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو سره د ملازمینو تنخواګانې زیاتوي. پرون د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې لږ سات وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په خپرې شوې یو ویډیو کې نوموړی د سنټ انتخاباتو لپاره په رشوت اخیستلو ښودل شوی دی. د دغه ویډیوګانو په اړه ویل کېږي چې د 2013 کال د سنټ انتخاباتو وړاندې جوړې شوې دي چې پکې د ترکین صاحب سلطان محمد خان، عبیدالله او ځینې نور د صوبای اسمبلۍ غړي ښودل شوي چې په مبینه توګه د خپل ووټ د خرڅولو لپاره پیسې اخلي. په ویډیوګانو کې دا ښکاري چې ځینې کسان د ترکین صاحب ګوند د غړو مخې ته پر میز د پیسو بنډلو نږدي. له دې ویډیوګانو تر راتلو وروسته پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکاریږي چې سیاستوالان یې د سنټ د ووټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. له دې وروسته د خبر پښتونخوا له وزیر محمود خان پر خپل ټویټر پاڼه د سلطان محمد خان د استعفا په خبرولو سره لیکلي چې د قانون د صوبایي وزیر استعفا یې ترلاسه کړي. د سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وايي په اوس نه ځینې غلطیانې شوي او باید پر هغو بخښنه وغواړي. پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې مولانا فضل الرحمن یوې جلسې ته د بینا پر مهال ویل چې اسټیبلشمنټ وايي دوی د هیواد له سیاست سره تعلق نه لري او غیر جانبدار دي، نو دوی هم غواړي چې پوځ دوی غیر جانبدار واوسي. خو د نوموړي په خبره له پوځ ځینې غلطیانې شوي او باید پر هغو بخښنه وغواړي. د یادونې ده چې پی ډی ایم وايي د عمران خان په مشرۍ حکومت به نسکوروي ځکه چې دا په انتخاباتو کې د پوځ په مرسته د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلی. خو د پاکستان پوځ او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي او حکومتي چارواکي وایي د ولس پر رای منتخب شوي او خپل عیني مدبه سرته رسوي. په کابل کې نن سهار 14 لک تر لږه 2 وجلو 5 نور کسان یې ټپیان کړي. د کابل امنیه قومندانې رسنیو ته دا 14 او پکې خلکو ته اوختي تلفات تایید کړي دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې لومړی 14 په شلکم 9 بجو د دویم ناحیې اړوند قوي مرکز کې په یوه موټر شوی چې پکې 4 کسان ټپیان شوي. دویم 14 په 15:09 برکی سلور لارې کې په یوه موټر شوی چې پکې 2 کسان وژل شوي او بل کس ټپي دي. د کابل پولیسو په پغمان ولسوالۍ کې هم د یوې 14 خبر تایید کړی چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. پلازمینه کابل دا اونۍ له پیله د مقناطیسي ماین 14 شاهده وه چې پکې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتي. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثره په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. او په برما کې خلک بیا په مظاهرو د بندیز خلاف ورزي کوي. د رسول هغه چې د پوځي کودتا ضد د مظاهرو په ترڅ کې پرون ډیره د تشدد ډک ورځ وه. د پوځي کودتا هغه پروسه درولې چې له مخې د هیواد انتظام جمهوري نظام ته انتقالېده، خو د هیواد چلوونکي په دې لړ کې زړه نازړه وو. نن د فبروري په 10 زرګونه کسان په دوه غټو ښارونو لکه ینګون، مینډلې او ورسره په سر ښار نیپیډو او د هیواد په ځینو نورو برخو کې له مظاهره چیانو سره ملګري شول. د خلکو پر راغونډېدو د بندیز او شپې په پر مهال د کرپیو باوجود لاریونونه وستل شوي. پولیسو تیر ورځ په سرخار او ځنور ښارونو کې د مزایله چیانو منتشر کولو لپاره اوبه، ربړ ګولۍ او ګوله بارود کارولي. د ځینو کسانو د سخت ژوبل کېدو، د لسګونو نور د نیول کېدو راپورونه دي. امریکا او ملګرو ملتونو د هغو مزایله چیانو پر ضد د طاقت د استعمال غندنه کړې چې د آنګ سان سوچی د ختم کړل شوي ولسي حکومت د واک د بحالۍ غوښتنه کوي. مزایله چیان د آنګ سوچی او حکمران ګوند د نور قید کړل شوو غړو د خوشي کولو غوښتنه هم کوي. دا کسان په میانمار کې د فبروري په لومړۍ نیټه د پوځي کودتا تر مسته کېدو وروسته نیول شوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واورئ. په اسلام آباد کې ځینې وفاقي سرکاري ملازمین په احتجاج دي. تفصیل به درکو. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سیاسي چارو مشیر وایي
خان صاحب چې کوم دا اقدام پرنو کو د منسٹر صاحب د رخصتولو زما په خیال سره د پاکستانی عوام چې کوم دی هغه په زړه کې نورم د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان د پاره مینه زیاته شو.
د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی باید فوج د ملک په سیاست کې ښکیل پاتې نشي او حکومت پر ضد به په راروانه میاشت کې لاریون پیلوي. د پاکستان فوج وایي د دغه هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي، نو په سیاسي چارو کې د بې ځایا د دوی د ادارې نوم نه اخلي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې ځینې سرکاري ملازمین په احتجاج دي او دوی له حکومت د خپلو تنخواګانو د زیاتولو غوښتنه کوي. پرون له وفاقي وزیرانو سره د مذاکرات ناکامه کېدو وروسته ملازمینو نن په اسلام آباد کې د درنې اعلان کړی وو او مظاهرینو چې کله د پارلمان ودانۍ لور ته د تللو کوشش وکړو نو پر ضد یې پولیسو کاروایی وکړه. د دوی د احتجاج په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب نه اخلو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایو. هلو طاهر خان صاحب، زمونږ آواز درځي تاسو ته؟ اوریدونکو، کوشش کوو چې دوباره خپل همکار طاهر خان صاحب سره رابطه وکړو. لکه څنګه چې مو درته وویل چې په اسلام آباد کې مظاهره چې کومه ده هغه د وفاقي ملازمینو روانه ده. طاهر خان صاحب را سره دوباره په لاین شوی دی. ستړي مشي تاسو ته وایو طاهر خان صاحب. طاهر خان صاحب، مظاهره لکه په تیر غړی کې تاسو ویل چې مظاهره روانه ده، نو آیا اوس هم دغه مظاهره روانه ده؟
مظاهره روانه ده او یو وار بیا هم پولیس دغه خلاف د مظاهره چانو خلاف انسوګې سم استعمال کړی دي او دغه د خورولو کوشش کړی دي. لیکن د مظاهره تفصیل به لګو صدر کوم. لکه شی وړاندې اوس د حکومت درو وزیرانو خبری کانفرنس کړی دی چې پاره کې د دفاع وزیر پرویز خټک، د کورونو چار وزیر شیخ رشید او د غرنګي د بل وزیر د کابینې علي محمد خان چې دا د هغه کمیټې غړي دي چې احتجاجي ملازمینو سره 13 ورځې خبرې کړې وي. نو دوی دا ویل چې حکومت په دې باندې سلا شوې دي، اتفاق کړې دي چې د احتجاج کوونکو ملازمینو اغوی ته یو الاونس ورکی، یو تنخواه ذکر نه دکړي او دته اډهاک ریلیف الاونس ویل کیږي چې سنا سبا د دوی چې کومه بیسیک تنخواهي بنیادی چې کوم تنخواهي پاګې باندې با لګ د دې اضافه شي چې شیخ رشید کړه خبرې کولې ناغه د 25% اضافه، لیکن اضافه دا الاونس دی، دا په تنخواه کې اضافه نه ده. ځکه چې پرویز خټک دا خبره وکړه ته تنخواه د اضافه لپاره به ملازمین 4 میاشتې نور انتظار کوي چې کومه د نوې بجټ برازي بودیجې اعلان بکیږي پاره کې به د ټول ملازمینو لپاره اضافه کیږي. نو د اسلام آباد ملازمین د مرکزی حکومت سره چې کم دلته ملازمین دي دوی به انتظار کوي 4 میاشتې. دا د حکومت تازه موقف چې کوم راغلی دی، البته دوی بل خبره وکړه چې د مرکز نه علاوه د صوبو ملازمین هم اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلي دي چې پرویز خټک وی دوی نشي کولی مرکزی حکومت چې د صوبو د ملازمینو په ترخواګانو کې دوی اضافه وکړي، ځکه دا خبره کوي چې د اتم د آئینی ترمیم نه وروسته د صوبې د ملازمینو معاملات هغه د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده. یو خدا بل احتجاج به خبرو کم لګه مختصر چې احتجاج روان دی. اول لک شانتي احتجاج کې آرامي وا، ځکه سهار چې کله پولیس د دې خلاف انسوګي سم استعمال کړ، احتجاج کوونکو غوښتل چې د سیکریټ نه چې دلته وزیرانو دفتر دی دا غین احتجاج یو سي د پارلیمان د پارلیمنت مخ ته دوی احتجاج او ناست شروع کی، هغه ته اجازه ورنکړې شو نو دی وهل تکول هم پولیس ته خوا شوې دي. د دوی شاوخوا د شلو نه زیات کسان د دې استادې چې کوم د ملازمینو دي هغه هم نیولې شوې دي. نو د اوس بیا احتجاج یو واره پکې لګا رامي و، لیکن بیا لګه شیبه وړاندې پولیس ته خلاف استعمال کړ، د انزوګي سم استعمال کړ. تر اوسه پورې د ملازمینو لخوا د حکومت د دې نوې د الاونس د ورکولو چې کوم اعلان دی کړی دی، نو دا خبره هغه خپل غبرګونو رد عمل نه دی خولې. بل خبره چې وزیرانو په خبري کانفرنس کې وکړه هغه مخکې ذکر شوی دی چې د دې د حکومت د کمیټې او د ملازمینو د یو گریډ نه تر شپاړسم گریډ پورې د دې اتفاق شو چې دا غوی د پاره دغه الاونس کې اضافه یا اعلان ریلیف چې کوم دی ارزي هغه به د دې لپاره وی، لیکن د دې وزیرانو دا دعوه ده چې ملازمینو بیا روسته د ولسم د گریډ نه تر د دویشتم د گریډ چې کوم دا لوی افسران دي د دې د اضافه هم دی غوښتنه وکړه. نن شیخ رشید دا خبره وکړه چې د دې احتجاج سره په شا باندې د دې په نظر افسران هم شامل لکه غیر دي په شا باندې. نو بهرحال دا خو اسلام آباد کې احتجاج لږ زیات شوی دی، نه یوازې د مرکزي سیکریټ ملازمین بلکې دلته د روغتونونو ملازمین د نورو ادارو ملازمین دغه رنګ د صوبونه راغلي سرکاري ملازمینو هم احتجاج کړی دی. دا غیم بنیادی مطالبه هغه د اضافه ده د ترخواګانو. وګوره دلته اپوزیشن بیانونه ورکړه د مسلم لیگ نواز نائب صدر دا و چې دریو کالونه داغه په نظر حکومت اضافه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې نه دکړي. نو بهرحال د سیاسي ډلو لخوا هم دې ته حمایت شوی دی، لیکن شیخ رشید انتقاد کړی دی، بیا تنقید کړی دی په سیاسي ډلو باندې چې هغه د سیاسي مسله نه جوړي.
طاهر خان صاحب، یو لنډه شان پښتنو کوم لکه تاسو چې ویل چې حکومت خو دغه الاونس کې د اضافه خبره وکړه او احتجاج کوونکي چې کوم دی هغه تر اوسه پورې سن دی ویلي، خو بیا بل طرف ته احتجاج چې کوم دی هغه لږ زیات شوی دی، نو مطلب دا شو چې لکه احتجاج کوونکي الاونس ته خوشاله نه دي، هغه چې کوم غوښتنه و چې زمونږ په تنخواګانو کې 40% اضافه، نو هغه په خپل هغه غوښتنې ولاړ دي.
ګوره د حکومت لخوا اعلان لږ شی وړاندې شو، او زما خیال دا دی چې ملازمین سره دا خبره به ضرور پرون شوی وي، او دا ملازمینو چې احتجاج تر دې و ختم کړي نه دی، سره له دې چې حکومتي وزیران مطمئن وو چې د دې اعلان نه وروسته به سرکاري ملازمین خپل احتجاج ختم کړي او د حکومت سره بیا خبرو ته هم کینی، او حکومت دې ته وخت هم ورکړي دی، کدي غواړي او دې په دې باندې راضي وي. وزیرانو دا خبره وکړه ملازمین په دې راضي وي په دې الاونس کې د اضافه، نو بیا حکومت تیار دی چې یو رسمي باضابطه نوټیفیکیشن د دې اضافه جاری کړي، لیکن سرکاري ملازمینو تر اوسه پورې په دې اړه باندې سنې دی ویلي او پته مو لګي، لیکن خبر خو په سکندونو کې رسمي ملازمینو ته هم ځکه چې ټلویزیون چینلونو کې دا ژوندې بڼه باندې لایو دا خورم شو، خو بهرحال لوبه کته شي چې سرکاري ملازمین دې ته جواب سوي، لیکن تر دې وخت د سرکاري ملازمینو احتجاج روان دی او د حکومت دې اعلان ته هیڅ رسمي جواب نه دی ویلي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کولونه. اوریدونکو، د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان صاحب تفصیلات را کول چې په هغلته د وفاقي سرکاري ملازمینو چې کوم احتجاج روانو داغه په اړه او د حکومتي دریس په اړه تاسو داغه معلومات واوریدل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. یو بل رپورټ دروو په ټولنیزو رسنیو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځنی صوبایي اسمبلی غړو لخوا په مبینه توګه د سینټ ووټ خرڅولو په اړه ویډیو په داسې حال کې مخې ته راغلې چې حکومت په پارلمان کې بل نه علاوه صدارتي آرډیننس هم جاری کړي چې د سینټ راتلونکي انتخابات د په ښکاره رای اچولو سره وشي. د انتخابي قانون لمخې دا انتخابات د خفیا رای شمارې په بنیاد کیږي. دا چې د 2013 کال ویډیو دومره موده وروسته ولې خپره کړې شو او حکومتي او د مخالفو ګوندونو غړي په اړه څه نظر لري، تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
په 2013 کې د سینټ ووټ خرڅولو په مبینه ویډیو کې په نظر راتلونکي د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا نه د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان د خپل څوکۍ څخه مستعفی شوی دی. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د آزاد کمیشن د لارې د پلټنو اعلان هم کړی دی. ویل کېږي چې دغه ویډیو خوښه درې کال وړاندې د 2013 سینټ الیکشن په وخت ریکارډ کړی شوی و. نو ولې دومره موده پټه ساتلې شوی وه او اوس په داسې حال کې راخوره شوه چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینټ انتخاب بعد پخکار ڈاول کولو لپارا سپریم کورٹ کے ہم خواست کرده دے، قومی اسمبلی کے ہم بل وړاندې کرده دے او صدارتی آرڈیننس هم. نو د مخالف گند پاکستان پیپلز سینیٹر بهرامن خان تنگی مشال لیڈو ته ویل چې دا ویډیو قصدن د یو سازش او منصوبې لاندې دا سینیٹ راتلونکو ټاکنو لپاره رامخته کړی شوی ده چې دا سینیٹ ټاکنې د پی ټی آی په خوخه پخکار وشي.
د عمران سیاست محور چې دینو هغه سازش دی، د عمران سیاست فیک، د عمران د سیاست مقصد چې دی هغه د پرسنل پاپولاریټی نه علاوه هیڅ نه دی. بهشک چې په پوره دنیا کې د پاکستان بدنام کی هغه ویډیو کې هغه هغه ایم پی اے موکت مهترالو هغه وایي چې نا زمنګا سپیکر هاوس ته بوتلې شوی یو ممتا الټ سپیکر او د پرویز خټک په موجودګۍ کې 2 کروڑ روپۍ راکړې شوې دي. هغه وجه دا و چې عمران کوم خلکو ته ټیکټ ورکړو او عمران په دې پوهېده چې زما دې کینډیډیټ لا نه ورکوي، لہذا نو الته دا غوې نه ویډیو ریکارډ کړه. ویډیو د دې لپاره ورته چې تاسو خپل کینډیډیټ اوټ ورکې پیسې ماغشتي. نو نن دا ټول سیزونه چې دینو دا مخې ترال.
بلخوا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان لپاره د سیاسي چارو مشیر او د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي په یاد ویډیو کې د خودل شوی کسانو تصدیق کړی دی او وایي چې د خپل وزیر په ضد یې کاروي کړی ده او د دې ویډیو په دې وخت کې د راخورولو مقصد یې د مخالفو ډلو لخوا د عمران خان او د ګوند بدنامول وګرځاو.
ویډیو وایره شوې ده هغه کې دا سمره کسان چې دي هغه دروغ نه دي، او که دروغ وي نو اوس به دنیا خلک ور باندې عدالت ته تللي چې دا زموږ بې عزتي شوې ده. دا هم اپوزیشن والا پر وځه چې دا کوم مشر جناسو محمد شاه صاحب هغه پیپل پارټي سره هغه تعلق دی، په دې وخت کې دا سه وکړه چې هغه به دا خیال وي موږ پاکستان تحریک انصاف بدنام کو. خان صاحب چې کوم دا اقدام پرنو کو د منسٹر صاحب دا رخصتولو زما په خیال سره د پاکستاني عوام چې کوم دی هغه په زړه کې نورم د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان د پاره
ولې. په ویډیو کې په مبینه توګه پیسې ورکوونکي د ملکنډ ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی محمد علی شاه بچا مشال لیډو ته وویل چې پیسې ورکولو سره یا په دغه ویډیو کې چې څوک پیسې اخلي هغوی سره د دې هیڅ تعلق نشته دی او دا چې چا هم پکې د ده د خودلو هڅې کړې دي پر ضد به قانوني لار خپلوي. آیا پخکار ووٹ یا رائے اچولو کی واقعی د حکومت پوینا د ووٹ خرڅولو یا د وفادارۍ بدلولو مخنیوی کیږي او کنه؟ نو د سوات نه د مسلم لیگ نواز ګوند د صوبایي اسمبلی غړی سردار خان وای چې دا سینه ده، بلکې پاکستان تحریک انصاف له خپل غړی ووټونه نه ورکوي نو لویره د سینټ ووټونه په ډاګه کول غواړي.
موجوده په محله کې کوڅه کې په حلقه کې هغه کې د منګایي د پریشانۍ د وجه ډېر زیات خلک چې مخالف شوی دی ووټوی مور کړل خو کې خلک مایوسه شوی دی. اوس د دوی چې کوم بیمبران دي هغه کې خو آزاد حیثیت باندې بیمبران ناغلې د دوی سره لکه هغه شمولیت کړی دی د خپلې علاقې د ترقۍ لپاره خو دونه شمولیت ورسره نه دی کړی چې هغه غلام جوړیږي د دوی په اشارو باندې به ووټ ورکوي. خرڅول نه خرڅول خو د سینټ چې دی نو هغه د هرې پارټۍ چې د هغې لیډرشپ کې
د پاکستان سینیټران شپږو کالو لپاره د مقامی او صوبائی سمبلی منتخب شوی غړو په پټ رای اچولو یا وټونو ټاکنه کیږي او هر درې کاله پس نیم سینیټران رخصتیږي او د هغوی پر ځای نور راځي. د پاکستان د سینیټ د غړو شمیر یو سل څلور وي چې پکې د ټولو صوبو نه یو شان دوه سینیټران وي. د قبایلي سیمو نه اتو، څلور د سر ښار اسلام آباد او څلور د کم شمیر ډلو یا اقلیت نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا پیښور وروستا ورزو د پی ڈی ایم جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د فروری په نهمه د سند په حیدرآباد ښار کې د پی ڈی ایم جلسې ته وویل چې د مارچ په شپږویشتمه نیټه به د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون پیلوي. د نوموړي وینا وه باید فوج د ملک په سیاست کې ښکیل پاتې نه شي. بلخوا په دې وروستیو کې د پاکستان فوج ویان ویلي وو چې دوی غیر جانبداره دي او په سیاسي حالاتو کې هیڅ مداخلت نه کوي. نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د شپږویشتم مارچ نه اسلام آباد ته د مارچ کولو اعلان وکړو. د پروری په نهمه د پی ٹی ایم لخوا د سند په حیدرآباد ښار کې را جوړ شوی غونډې ته مولانا فضل الرحمان وویل شپږویشتم مارچ پا د ټول پاکستان د خلکو ډلې اسلام آباد ته روانېږي او پینډۍ اسلام آباد ته وځو او دا به د خلکو یو سمندر وي او دا حکومت په دغه سمندر کې د خشاک پشان ویسي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې اسټیبلشمنت وایي چې موږ د سیاست سره تعلق نشته او غیر جانبدار یو. هغه ویل چې موږ هم دا غواړو چې تاسو غیر جانبدار اوسئ. موږ غواړو چې فوج د څوکۍ نه علاوه بل سکار نه وي. کوڅو غلطیانې شوې دي او د دې غلطیانو باندې قوم نه معافي غواړي، بل لار نشته. مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی چې د بهر نه پیسې د عمران خان د ملازمینو په نوم راغلي دي. د سینټ د الیکشن لپاره هم د غلا منصوبه روانه ده. عمران خان غواړي چې عدالت پکې فریق جوړ کړي، خو زه عدالت ته خواست کوم چې هغه پدې کې فریق جوړ نشي. غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویل چې په مارچ کې به اسلام آباد ته ځو او د عمران خان حکومت په لری کوو. هغه ویل په مارچ کې به مارچ کیږي، تاسو ټول به موږ سره ځئ، موږ ټول به د دې حکومت مقابله کوو. زه به د مارچ لپاره د کراچۍ نه روانېږم او موږ ټول به په فیض آباد، بی چوک او یا په اپاره کې یوځای کیږو او دا حکومت په لری کوو. بلاول بټو تور پورې کړو چې د عمران خان د ګټې لپاره په کال 2013 الیکشن کې غلا شوی، اوس د ملک خلک دوی نور نشي برداشت کولی. موږ به د خپل حقونو او جمهوریت په خپل حفاظت کوو. غونډې ته د حیدرآباد او ګیر چاپیره سیمو نه په زرګونو خلک راغلي وو. دا غونډه د فروری په نهمه ماسپخین شروع شوی او بیا ماسخوتن ختم شوی. غونډې ته د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی، د پښتونخوا ملی پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، عبدالمالک بلوچ، انس نورانی، شاهی سید او نورو سیاسی ګوندونو مشرانو هم ویناګانې وکړې او وی ویل چې پی ڈی ایم لکم مقصد لپاره جوړ شوی دی، هغه به ترلاسه کوي. په عمران خان یې غږ وکړو چې حکومت دې پریک دی. پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلو راغلی بولی، خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي. پاکستان جمهوری تحریک په پوځ هم نکي کوي چې په سیاست کې ګوتی وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي، خو فوز د ردوي او بیا بیا ویلي چې په حکومتي چارو کې کار نه لري، فوز په سیاست کې هم کار نه لري. او بیا حکومتي وزیرانو هم ویلي چې پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسی ګوندونه خپل درغلی پټوي او ځان د احتساب نه بچ ساتل غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان فوج وایي د دغه هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او په سیاسي چارو کې د بې ځایه د دوی د ادارې نوم نه اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوری غورځنګ او د یو شمېر نورو سیاسي او مدني ټولنو غړي د لسیزو راهسې په سیاسي معاملاتو کې د فوج د کردار ذکر په بیا بیا کوي. بلخو حکومت وایي چې فوج سره یې تعلقات ښه دي او احکاماتو په عملي کولو کې ورسره مرستې کوي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د پاکستان پوز وای چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او نه په دې لړ کې چا سره رابطې دي. د فروری په اتمه د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګي آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار شخصی پاکستانی ٹیلی ویژن سما سرا په یو مرکه کې زیاته کړه.
دا مهال د سیاست سره د پاکستانی پوز هیڅ تعلق نشته او د لپاره هیڅ ډول د پټو دروازو شاته یا بیک ډور رابطې نه کارول کیږي. هغه خلک چې په دې اړه اټکلی کوي هغوی ته مو مخکې هم خواست کړی وو او هغوی ته یو ځل بیا وایم چې پوز سیاست ته مه راکش کوئ.
د پوز د دې بیان پر دې عمل کې تیر ورځ د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل، زما پاند دوی له خپل دا سوچ او فکر پکار دی چې د دوی په اړه دا تاثر ولې دی. دوی په سیاست کې مداخلت کوي، په انتخاباتو کې درغلۍ کوي، د درغلیو په بنیاد ناجایز حکومتونه په ولس تپي. دوی له خپل جاج اخیستل پکار دي چې دا تهیه وکړي چې مداخلت په ودروي. موږ د ادارو احترام کوو او ادارو سره زموږ هیڅ جنګ نشته. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوری تحریک د مهم غړي مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیراعظم نواز شریف په بیا بیا په سیاست کې د مداخلت، د 2013 میلادي کال په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ او د سیاسي حکومتونو پر مخ کې د خنډانو جوړولو ذمہوار د پوز موجوده مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د پوز د خفیه ادارې ISI مشر جنرل فیض حمید کرزولی دي. همدا ډول تورونه مریم نواز شریف او د پی ڈی ایم نورو ګوندونو هم لګولې دي. دا چې آیا مسلم لیگ نواز ګوند سره د دغو تورونو ثبوتونه شته، د دې پوښتنې په ځواب کې د فروری په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند چیرمین راجا ظفر الحق ړومبی وخاندل او بیا یې وویل،
د ټولنې د هرې طبقې بیلابیل دریځ وي او په روزمره معاملاتو کې هغه دریځ او عمل په ډاګه کیږي. که پوځ وایي چې موږ په سیاست کې مداخلت نه کوو نو دا خو ښه خبره ده، باید پوځ پر خپله خبره ولاړ پاتې شي. له دې علاوه نور څه ویل نه غواړم، ځکه چې که بیا څه ووایم نو معاملات ترې خرابیږي.
د میجر جنرل بابر افتخار په خبره پوځ خپله دنده ترسره کوي او د پټو دروازو شاته ورته چا سره د رابطو هیڅ ضرورت نشته. خو بلخوا د پاکستانی پوځ د پخوانی جرنیلانو په چاپ شو کتابونو کې داسې یو شمیر حوالی کیسی او واقعیات په ډاګه شوی دي چې پکې په تفصیلي توګه په سیاست کې د پاکستانی پوز د ځینی جرنیلانو د کردار خبره شوې ده. په دغو کې د ISI د پخوانی مشر جنرل اسد دورانی، جنرل حمید ګل، جنرل پرویز مشرف، جنرل اختر عبدالرحمن چاپ شوي کتابونه او دین علاوه ګڼ شمېر بهرنیو او پاکستانی لیکوالانو هم په خپلو چاپ شوو کتابونو کې په جمهوری حکومتونو کې د پوز د لاسوهنې ذکر کړی دی. د فروری په 9 لمشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خوانی سپیکر فیصل کریم کندی د جنرل بابر افتخار د بیان پر دې عمل کې وویل، په سیاست کې د پوز د مداخلت د ثبوتونو نه د پی ڈی ایم په جلسو کې ویناګانې ډکې دي.
د
پوز ویان جنرل افتخار په خپل بیان کې ویلي، زه خواست کوم چې پوز دې خلک سیاست ته نه راکاږي. خو لیکواله عائشه صدیقہ په خپل کتاب ملٹری انک کې لیکي چې پاکستانی پوز داسې اقتصادي او مالی سلطنت جوړ کړی چې له وجې په جمهوری سیاسی ادارو او اقتدار کی خکیلتیا مجبوری دا. خود ڈان رسپانی پخوانے ایڈیٹر ضیاء الدین وائی چی دا جنرل افتخار دا بیان خپل یو ثبوت تے.
خو لدے پرتا دا جنرال ضیاء الحق مارشلا نواخلی بیا جنرال حمید گل چو چو زل منے لے دا او دا ISI پخوانی مشر جنرل اسد دورانی خو پر سپریم کورٹ کی اقراری بیان اور کڑی دی. نو دا ډیره د خندا خبره ده چې دوی وایي موږ له ثبوت راکړي. د دې څه مطلب دی؟ دوی له کوم ډول ثبوت پکار دی؟
د ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار په خپل دغه بیان کې دا نه د پډاګه کړي چې هغه د کوم سیاسي مشر، رسنیزې ادارې یا سیاسي ګوند بیانونو یا اټکلونو پر دې عمل کې دا بیان ورکړی دی. خود اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک په چارټر کې دا هم یو ماده ده چې د دوی تحریک په سیاست کې د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار د ختمولو پر ضد ده.
اوریدونکو د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. اسرار العالم په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو افاقي سرکاري ملازمین او پولیسو ترمنځ نښتې شوې. د مشهدو خبریال وایي ځینې سرکاري ملازمین چې د خپلو تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کوي له افاقي وزیرانو سره یې پرون تر مذاکراتو ناکامه کېدو وروسته نن په اسلام آباد کې د درنې اعلان کړی و. په دې ترڅ کې چې کله مظاهره چیانو د پارلمان ودانۍ لور ته د مارچ کولو کوشش وکړ نو پر ضد یې پولیسو کاروي وکړه. پرون د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې لږ ساعت وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه چې پر ټولنیزو رسنیو په خپرې شوې یو ویډیو کې نوموړی د سینټ انتخاباتو لپاره په رشوت اخیستلو ښودل شوی. د سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان وایي پوز نه ځینې غلطیانې شوې دي او باید پر هغو بخښنه وغواړي. پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې مولانا فضل الرحمان یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې اسټبلیشمنټ وایي دوی د هیواد له سیاست سره تعلق نه لري او غیر جانبدار دي. نو دوی هم غواړي چې پوز غیر جانبدار اوسي. خو د نوموړي په خبره له پوز ځینې غلطیانې شوې باید پر هغو بخښنه وغواړي. پیډیم تور لګوي چې پوز په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ درغړی کړي خو پوز او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي. او په کابل کې نن سهار 3:14 لږ تر لږه 2 تنه وژلو 5 نور کسان یې جوبل کړي. د کابل امنیه قوماندانې رسنیو ته دا 14 پکې خلکو ته اوختي تلفات تایید کړي دي.
لاند خبرونه مولا مشال لیډیو څخه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام مشال آنلاین چې کوربه بشیر ګواخ دی. راځي چې وایو.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
میناو سلامونه. زه بشیر غواخیم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. هر پروګرام به دوه برخه لري. یوې سبې د یو ځنګړي موضوع په اړه د اړوند کارپوهانو او چارواکو خبرې وي او دوهمه برخه به پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د تودو بحثونو خلاصه. د دې روسي برخې مقصد د ریډیو واغه اوریدونکو په ټولنیزو رسنیو له خبريدونکو مشهور موادو یا وایرل پوسټونو خبرول دي چې انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. زما همکار شاهین بونره برا سره یې هغه مو په دې اړه خبرې. نو په خبرونه بسم الله کو. لمړی دا ګورو چې د بیان ازادي د څه پر دې د پویدو لپاره د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل تعریف ته مخه کو. د دوی لخوا د جاری شوی د عامه پوهاوی په یو ویډیو کې د دې ادارې د عامه اړیکو یو مسول د بیان ازادي داسې تعریف کړي.
Everyone should have the right to freedom of expression.
هر کس باید د بیان د ازادۍ حق ولري. دا حق د تا وای چې یو څوک په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسي ولري، معلومات ترلاسه کړي او معلومات ورکړي. همدارس د بیان ازادۍ د تا وای چې یو څوک بغیر لویرې د هر قسمه نظریاتو اظهار وکړي.
ملګرو ملتونو ورته تعریف په خپلو بیلابیلو سندونو کې ذکر کړی دی او هر غړی هیواد مجبور دی هغو نړیوالو قوانینو ته چې د بیان ازادي خوندي کوي احترام وساتي. خو هر ملک خپل قوانین هم لري. د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې 19 ماده یا دفعه وایي چې د ملي امنیتي ګټو او مذهب ته د درناوي په نظر کې نیولو سره هر وګړی د بیان د ازادي حق لري. د بشری حقوقو وکیل شهاب الدین خټکی پاړه مشال ریډیو ته ویل
په پاکستان کې کوم آئین ده په هغه کې کوم فاندامنٹل رائټس لیکل شوی دي؟ نو په هغه کې د فریډم اف سپیچ خپل یو باقاعده آرټیکل موجود ده او په هغه کې دا لیکلي دي چې دلته قانوني حدودو کې دننه هر یو شهري ته به اظهار رائے ازادي حاصله دي او هغه خپل اظهار کولای شي. دغه سي د لیکلو د ازادي حق هر چا ته حاصل ده. پولیټیکل پارټي جوړولو یا اسوسییشن جوړولو حق هر انسان ته حاصل ده، فریډم اف موومنت حق حاصل ده، او دغه ټول بیا تړلي دي د فریډم اف سپیچ سره. نو بالکل د پاکستان آئین چې کوم ده، د دې آرټیکل 8 نو اخلاق، آرټیکل 28 چې ده، یعنی اتم نه اته استم پورې، په دې کې بنیادی انساني حقوق چې دی هغه داغه تحفظ شوی ده، داغه ګارنټي ورکړی ده، او د اظهار رائے آزادي چې ده دا پاره کې شامل ده.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو، یو ځل بیا د ریاده کړو چې د پاکستان د آئین 19مه ماده یا دفعه د وګړو د بیان ازادي خوندي کوي، خو دلته د انګریزي ژبو خبره یو لوی خوشته دی. دا خو د بیان ازادي سره د مذهب درناوی او ملي امنیت ته د پام کول تړل دي. دا تړاو حکومت ته لار هواروي چې له وطن څخه د بیان ازادي لدی عمله واخلي چې هغه مذهب ته سپکاوی کړي او یا هم ملي امنیتي ګټې په پام کې نه دي نیولې. د بشر حقوقو وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي چې د همدغه دلیلونو په کارولو او د ځینو نوو قوانینو په جوړولو سره په پاکستان کې د رسنیو ازادي کمه شوې ده. خو نوموړي ته دا ډیره حیرانوونکې ځکه نه ښکاري چې دغه پانه په هر قانون کې داسې دفاع یا ماده وي چې په مختلف شکل تفسیر دلی شي. د اډوکیټ سنگین خان په وینا بیا هم حکومت ته اسانه نه ده چې هر قانون دی د خپل خوښې مطابق تشریع او د ځان په ګټه وکاروي.
آرټیکل 19 ادا وای چې ک ریاست س پابندی پدې لګول غواړي، نو دای د پاره به قانون سازی کوي او دغه د پاره به ریزنیبل ریسټریکشنز لګي، او ریزنیبل ریسټریکشنز به د سب پرپز د پاره لګي، د سب مقصد د پاره به لګي. هغه بدای چې نېشنل سکیورټی ته خطر جوړ نه شي، پبلک مورالټی ته خطر جوړ نه شي، لا ان آرډر ته خطر جوړ نه شي، نو دا قسم ریسټریکشنز به تھرو الله لګوي.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، تاسو ته کېدې شي دا سوال پیدا شوې وي چې د اډوکیټ سنگین خان تر خبرو وروسته سمدستي دا سندره له کومه راغله. سندره خو ذکر راغله چې واړو د ریاده کلو چې سندري او نور هنرونه لکه شاعري، ډرامې، فلمونه، انځورګري او طنز او مزاح هم د بیان په ازادۍ کې راځي.
پام کوه،
اوه هوه خدرت وای دی میو چې پام کوه.
نو پام ساتي زکه چې له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پر اترونکې لړۍ کې بواري چې څنګه زینو خلکو د خپل حقونو لپاره د بیان ازادي د حق په کارولو سره له هنرونو کار اخیستل. د بیان ازادي لویه برخه رسنۍ جوړوي، په دې کې روایتي رسنۍ هم شامل دي او ټولنیز مطبوعات یا سوشل میډیا هم. په پاکستان کې د ټولو ویب سایټونو، فیسبوک پاڼو، ټویټر اکاونټونو، یوټیوب چینلونو او انسټاګرام حسابونو شمیر معلوم نه دی، خو د روایتي رسنیو شمیرې ساتل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه د 2021 کال پورې په ټول ملک کې لسلو زیات ریډیو سټیشنونه، له 300 څخه زیاتې ورځپاڼې او 290 ټلویزیون چینلونه شته دي چې د حکومت سره رجسټرډ یا ثبت دي.
نیب کاروائیوں سے تنگ آ کر کاروبار بند کرنے والوں کی فہرستیں گے
وزیر اعظم عمران خان، آج اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس سے
توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم
کورونا بے قابو، ملک میں ریکارڈ 57 زندگیاں.
پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے
عام خبر آپ تک پہنچا ہے.
خود به سرحد خبریالانو ادارې د 2000 کال رپورٹ خی چې په پاکستان کې مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتی ادارو نیوکې نشي کولی او اکثره وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې رپورٹ کې پاکستان د بیان ازادي په لیست کې له 180 هیوادونو څخه په 142 نمبر ښودل شوی دی.
د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري.
بالکل، دا مشال آنلاین خبرونه دا او زه ساسي کوربا بشیر گواخم. اوس د دې پروگرام بلې برخې ته ځو.
د انټرنیټ له پاڼو
پر سوشل میډیا روان بحثونه.
او د مشال آنلاین خبرونه په دې برخه کې به تاسو ته پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا روان مشهور بحثونه یا ټرندنګ ټاپکس راوخلو. زما همکار شاهین بونیرې راسره دلته په سټوډیو کې دی. په سټوډیو کې دی خو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تقریبا 3 گز سره لرې ناست یو. شاهین، ستړی مشې او که اوریدونکو ته ووایه چې پر سوشل میډیا خصوصا په ټویټر او فیسبوک
سلامونه بشیر او د مشال ریډیو اوریدونکو. پر سوشل میډیا د فروری 8 او 9 د پاکستان په سیاست کې د پوز د مبینه مداخله په اړه یو ټرند چلیده. هشټیګ یې وو سیاست میں مت گھسیٹے ہا ہا ہا.
دا هشټیګ خود داسې د خندا والا غوندې ښکاري، د دې څه مطلب؟
بالکل، د دې طنز او خندا مطلب دا و چې د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخله په اړه ګڼ مستند کتابونو او په خپله د ریټایرډ فوزي افسرانو مرکې شته دي. خلکو پر ټویټر او فیسبوک د ځینو دغسې مرکو ځینې برخې او لیکنې هم د همدغه هشټیګ سره شریکې کړې وې. بشیر، اوریدونکو ته به دا هم وایو چې دا بحث بیا ذکر پورته شو چې د فروری 8 د پاکستانی فوز بیان میجر جنرل بابر افتخار خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو جمهوری تحریک دا دعوه بې ځایه ده چې وایي د پاکستان فوز په سیاست کې ګوتې وهي. هغه ویل چې فوز دې په سیاست کې په زور نه ورټیل وهل کیږي ځکه چې د ده په خبره دوی د منتخب حکومت په کار کې کار نه لري.
ډېره مننه شاهین، ډېره مننه. اوریدونکو تاسو زما له همکار شاهین بنری پر ټولنیزو رسنیو د ډیرو مشهورو یا ټرندنګ ټاپکس په اړه واوریدل. د پاکستان فوج د دې ملک په 40 کلن تاریخ کې 3 کاله نیغ په نیغه د کودتاو له لارې حکومت کړی دی. نو آیا رښتیا هم دوی د سیاست سره کار نه لري؟ د پاکستان فوج په اړه د دوو څېړنیزو کتابونو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقی په ځواب کې وایي
It's a total lie that Pakistan army is not involved in politics.
دا په بشپړه ډول درواغ دی چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې 4 مارشال لا راغلی وي او پوز پکښې د قدرت خوند څکلی وي، نو هغه به ولې پر شا کېږي؟ پوز چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي، بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلې چې د حکومت تر کنټرول ورآخوا حکومتولي هم کنټرولوي.
control of government to control of governance.
اوریدون کو تاسو لګ مخ کې د ټویټر او فیسبوک ذکر واورید. کوم تر اوسه مشال ریډیو هلته نوی فالو یا تعقیب کړي نو همدا اوس یې وکړي. او ما بشیر غوښته تر راتلونکو ونی د مشال آنلاین خبرونه دی وی بلې برخې تر راوړلو پورې اجازه راکړي. الله مو مل شو. اوریدونکو 19 پروگرام مشال آن لائن مو اوریدو. اوس وخت شوه دی د یو بل 19 پروگرام سازونه زنجیرونه چې کوربای شاهین بنیرې دی نورازی چوای ګورو.
د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بنیرې. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقۍ مزل ته کتنه کوو او د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکوو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن په خبرونه کې د پښتنو او موسیقۍ په تړون خبره کوو او دا جاج اخلو چې د هندوکش په لمنو کې ډیرا پښتنو قبیلو د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره د ساز او آواز کومه لارا غوره کړې ده. لیکوال سړنکار او د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د نړۍ د هر مهذب قام په شان پښتانه د موسیقي سره ډیر نږدې تړون لري. نوموړي وایي پښتانه د غرونو خلکو د فطرت په لمنو کې اوسېدل، نو لدې کبله سندرې او سازونه هم د فطرت د رنګارنګو څرګندونه کوي او شاعري خوږه او ساده ده.
جنگل او غرشته دی او غارشته کنه، نو د دې موسیقي هم چې دنو دا د غره موسیقي ده، د دې موسیقي چې کوم ده نو د فوک موسیقي دا د ساندو او سندرو سره خصوصا د زنانو چې د کوم دغه لکه د مثال په توګه باندې کتاسو خیالي زمون پر خادو کې چې د زنانو باندې تاشه سره کوم سندر ویل نو دا سدا یو لکه بنده چې دې لاس تا مونډونه دا ویښ د لاس یو بل سره وجنګي، بیا داسې سمدستي روچت د ګوتو سرونو سره وجنګي او د تال یو آواز کیږي د سور په ځای. نو زمونږ موسیقي هم داسې موسیقي وه چې دا د غره موسیقي ده او دا د تال په دې کې زیات اهمیت دی د هغه په ځای د سور په ځای.
سړنکار نورالامین یوسفزی نور وایي چې د پیړیو په سفر کې موسیقي د دې غرونو او درو په لمنو کې د تهذیبونو د عروج او زوال سره یو ځای مزل کړی دی. نوموړی وایي پښتنو د ګندارا تهذیب په غېږ کې نه یوازې د موسیقي آلات او سازونه ایجاد کړل، بلکې د موسیقي یو باقاعده ساينس هم راوړاندې کړ.
تاسو کې چې زپ خور نندارتون یا میوزیم ته لاړ شئ نو پاره کې هم یو سړی ولاړ دی، نو دا خپل کې شینایی ده. نو خلک دا غږی چې دا شینایی ګنې ابن سینا جوړ کړی و، خو زما نظر دار چې درې زره کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایی موجود و. بیا دا یو سړی ولاړ دی هغه سره په ترخ کې رباب، او دا د درې نیم سکند کاله مخکې خبره ده په دې خاوره. نو چې کله مونږ په شا لاړ شو د گندارا آرٹ کلر شو نو چې د موسیقي کم اوزار دي، نو شپېلې او رباب او سیتار او شینایی او په درو زبان دي نغمه ویل، او دا زمونږ چې کم د ټیکري نه او د لرګي نه موسیقي را اصل، نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقي او ساينس هم پیدا کړی دی، او دا ساينس چې د دې آلات خپل د موسیقي.
د بیا په تاریخي توګه د لوی قندهار او ټوچی دریاب په غریزو میداني سیمو کې میشتو پښتنو د خپل لطیف او جذبو د اظهار لپاره د ساز او आवाज سره سره د نسا یا اتن لار هم غوړه کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې د سیمې دودیز اتڼونه د دغه ولسونو د کلتوري او جذباتي ژوند ډېر لیبرل او روخان فکره اړخونه په ګوته کوي.
کوم د ژوب چې کومه نواده ده بیخي ډېر زیات مختلفه کلتوري بڼه لري. دلته د کوم اتڼ دی کمر امی یا برګ امی ورته وایي امی تر نشاته اتڼ ته امی ویلي. نو دا کمر امی یا برګ امی چې دا به نجلۍ وه لږ شي دا به ګډه کېدله که نه دا به داسې وو که نه چې په دې کښې به د آس د شاوخوا چې کوم کلي دي د اکلو الکان ځوانان به را تلل داسې نه چې د خپل کور د الکانو نجونې چې به وې په بالکل مخلوطه غوندې یعنې ګډ دغه وو اتڼ وو دا راته ډېره وخت پورې پاتې شوی دي. دا تر دې وخت پورې یعنې دې چې کوم هغه موږ د کوم تر څه وخت پورې د دې نوي سکول او د مدرسې اثرات را ځي پر ټولنه باندې تر هغه وخت پورې د دې وجود شته. یعنې د 1980 اویا د اتیا تر لسیزه پورې دا تر اویا د 90 تر لسیزه په داولو کښې لا هم پاتې شوې ده دا په ځینو سیمو کښې.
ډېر خلک بیا دا هم وایي چې د پښتنو موسیقي خوښه ده خو ولې موسیقار یا د ساز غږونکي یې بدې شي او په سپک نظر ورته ګوري. لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کسب او هنر په بنیاد تفریق په دې خاوره د برتانوي راج په دوره کې د سیاسي هدفونو ترسره کولو لپاره رامنځته شوی دی او په تاریخي او روایتي توګه پښتنو تل د فن او هنر قدردانی کړې ده. نوموړی زیاتوي
چې کله مونږ د بره پښتونخوا نه یا د افغانستان نه رالو نن نه تقریبا 5500 کاله مخکې دا تاریخ دا وایي چې دغه ملک احمد چې کله شیخ ملی ته دا حق ورکړ چې ته اوس دا ځمکې وویشه ځکه چې دا دې کې ښې او خوږې او ترخې ځمکې دي. نو دا دلته به دا پښتانه چې دی مونږ دلته یو ریاست جوړ کړو نو دوی به یو بل وژني په ښو په بدو. نو شیخ ملی بابا باره کښې دا ویلی شي چې ده دا کسبګر هم راغوښتل دوی ته یې ویي چې مونږ خو ځمکې تقسیموو نو تاسو ځمکې اخلئ او که نه بغیر د کسب نه خو دا ځمکې نه کېږي. نو بیا هغه وي چې نه مونږ به خپل کسب کوو. نو شیخ ملی بابا دا کېښوده تاسو به هم یادي په لکوالي کښې چې وې چې دا کوم خلک زمینداره کوي نو دوی چې کله خپل فصل اوچتوي د پټي نه نو حکومت پکې نه اشر راړي تاسو به چې خپله یې څه وړی نو هغې نه پس په دی فصل وړي. خو چې کله پیرنګې راغې نو هغوی ته ضرورت پېښ شه خلکو د استعمالولو. زمونږ حجرې هم بدرنګې شوې هغه حجرې چې د پکې به جرګې مرکې کېدې هغې کښې خلکو سپي جنګول او کسبګر چې دي نو هغوی داسې وګڼل لکه غلامان. نو بیا چې کله پېتا اویا کاله سل کاله دا لوبه وچلېده زمونږ کلچر یې زخمي کړ نو بیا خو بیا پاک باچا خان پیدا کړ. نو تاسو وګورئ باچا خان دا کسبګر چې وو نو څوک یې کپتانان کړل څوک یې جرنیلان کړل د پیرنګي په دور کښې چې دی نو دا کسبګر زیات پک کړی شو. صرف کسبګر نه لوور کلاس چې د پښتنو کوم وو یعنې د پټي چې کوم دیکان وو نو هغه هم لکه د سارو به خرڅېده بیا دلته.
استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ چې کله د بلوچستان د جوب او لورالای د سیمو د موسیقۍ د روایت خبره کوي نو وایي چې دغلته د پښتنو د نورو سیمو په شان هنرمند سندرغاړی یا موسیقار سپک نه ګڼل کېږي او د کسب په بنیاد د خلکو ترمنځ لاندې باندې نشته. نوموړی نور وایي
دا چې کومه سیمه ما تاسو در وښووله په دې کښې د کسبګرو هغه رنګ سوشل کلاس توا یا ټولنیز ډله هغه رنګ نه ده لکه په نورو پښتونخوا کې سیدا خاصه د ترندې د موسیقي په حق لکه زه وایم دا داسې وو چې دا د نورلای کې یو ډېر د سردار صاحب یو کنه باقاعده سردار وو نو هغه په دا چغکه باندې دومره پوهېدی او پخپل ځین وخت اکثر به پخپل وهله دا چغکه چې وکړي دا کلتوري پوهې یو نقشه وه چې په چا په سرنده باندې دی پوهېدی یا د سرنده وهله پټه غاړه داسې ده په سرنده کې به یو سړي دغه وکړه کنه یو غاړه به په سرنده کې وویله په غږ کې نه بل بیا دا ډیکوډ کوله چې دا مطلب دا د پلانګي غاړه ته وویله کنه لکه څنګه چې مېلمستیا زموږ د کلتور یو قدر دی همدغه رنګه موسیقي او بیا خصن سرنده چې د چغکه ورته ویل کېږي
د کلتوري چارو په نورلمین یوسفزی وایي چې د پښتو د ولسی موسیقي اوازونه سازونه او هنګونه د دې خاورې د خایس او پښتنو د زړه چودون نه الهام اخلي او د ولسونو کلتوري او تاریخي پنګي خوندي ساتلې ده. نوموړي د دودیزو اتڼونو او ولسی سندرو د ارزښت او لرغونتیا په اړه نور وایي.
موسیقی چې معلوم کم تاریخ ته نغم سال او شپږ سوه کاله دی او پاغې کم دی نو ډېر لوی نمونه هم دي مونږ سره بیا ده دغه د موسیقی لکه چې مونږ ته کم یاد دي چې چمن جان ده او کمرو جان ده او صوبته دی او سبزدی خان دی لکه د دې بیا ډېر لوی استادان دي او کلکتی والا دی بیا او داسې نو زما خیال دی چې د پښتنو چونکې دا ډېر بازو کا قوم دی او د دوی د نیچر سره نږدې دي نو د دې د موسیقۍ دغه ډېر غني دی سینس هم ډېر غني دی. تاسو وګورئ د هندوستان د پاکیزه پیرم ټولې لانې د پښتنو په دونونو باندې جوړ شوې دي. سندره نه دې سره زموږ خپل ډانس دی او د هر یو قبیلې خپل اتڼ دی. ځینې خلک دا وایي چې دا جنګي مشکونه دي خو زه وایم چې نه دا د دې استتیک سندرو د جمالیاتي ایسو د دې د موسیقۍ سره او د رقص سره چې ځکه چې فطرت کې رقص هم موجود دی زمون خادای زمون د خادو سندرې زمون ګوره زمون بابولاله زمون چیغار زمون چې کوم دی نو ټپا او بګتای خپله دا لکه کم از کم د دریو زرو کالو زړه زوړ سند زمون ساندي هم یو قسم سندرې دي او موسیقي ده.
د پښتنو په ټولنیز تاریخ کې وخت په وخت بیکوره هجرتونو او مسافرې هم د دوی کلتوري ژوند او موسیقۍ ته نوې رنگونه او هنګونه بخلی دي. کله چې د 1970 په لسیزه کې په افغانستان کې د جګړې لقبله په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته پکړه شو نو د ځان سره خپل سندرې موسیقي او د موسیقۍ آلات هم یوړل. لیکوال برکت شاه کاکړ وایي چې د افغانستان سندرغاړو او موسیقارانو د پښتونخوا موسیقي لا نور خوند او رنگ ورکړی دی.
چې په سبق مغول امپراتوري ولا 1500 کال نو دلته بیا د دنیا جهان د ساوث ایشیا یا د جنوبي ایشیا څخه شاو خپل ټول هنرمندان درته راځي. دا چې هغه لمن زده بیا هغه سره تیتو پراکسي نو مختلفو ځایونو افغانستان لپاره ځینې سچیر لري. اوس دلته د افغانستان د جنگ په ترڅ کې دا وسول چې ډیر زیات هنرمندان دلته کوچ تر راغلل ډیر هنرمندان په پېښور ته لاړل خو دلته دا چې وسول چې دوی دلته مطلب د میوزیک اکیډمي یعنی اورغه جوړ کړل کنه دلته په کوټه کې باقاعده ګلمنډي روډ مړو ته وایو شوق دی کنه د 400 خدا باندې چې څه خونی وي د لوري دغه میوزیک کلبان جوړ سپینځل شل دلته میوزیک کلب او دلته روزانه کې دا دغه کې دا چې دلته خلک راغلي نو ډیر زیات شاګردان پیدا کړل او دا چې ما د کلاسیکا تاسو مثال درکړل دا زیاتره زده کړې کړې دا دغه خوب څه کړې د افغانستان څخه دلته راغلي و
برکت شاه کاکړ زیاتوی چې سرینده د موسیقۍ یو داسې آله ده چې د بلوچستان د پښتنو د کلتوري ژوند یو مهمه برخه ده او دوی پکې په بیلابیلو لارو د خپلو لطیفو جذبو اظهار کوي. نوموړی زیاتوی چې د وخت د بدلون، ټکنالوژۍ د راتګ او سیاسي او مذهبي بندیزونو له کبله د سرندې روایت څه پوره کېدو خو اوس بیا رجوندې شوې دی او نوي کلیې په زده کولو او غږولو کې خوښي څرګندوي.